درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په څپو کې پروګرام به وړاندې کیږي. په ازادي څپو کې د دې اونۍ پروګرام کې به ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته د مقاومت د جبهې د مشرانو سره په لیدو کتو باندې بحث کیږي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر راشي او د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام درته وړاندې کړي، په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې دراوړم. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی او د امریکا حکومت د ګوانتانامو له زندانه 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه باورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کموالي خبر ورکړی و ویلي وو تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره لا همغږي پرته کړي. خو نن سهار د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنوي ته یو استولی پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلی ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تیلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا، هغه بشپړ حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارد کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خو د دې سربېره د دې یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. د سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په 100 هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوی. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی چې درنه به یې خزیوم جونې پرې کوي. راپور کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو د دغه رپورټ په اړه ویلي دي چې دا رپورت په کلکره دی او دوی تر واک لاندې سیمو کې خلک له ټولو حقونو برخمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېری بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره شوي. دا اداره وایي چې 2020 کال کې نږدې 1 لک کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د رپورت له مخې دغه کسان د جګړو او بې وزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مهنو ته ستانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر تروریستي برید وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر شوی دی ښایي د خوشي کېدو چارې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. ایران یو ځل بیا فرانسوي اصله ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خوا وروسته تر دې بیا ځلي زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بند وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2009 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کال حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دي ویلي چې ولې بیا دا زندان ته اچولې. په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنه ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووډ 19 پر 10,000 ناروغانو ترسره شوې. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوو معلوماتو پر بنسټ ده چې د نومبر له 1 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې پیښې پکې شاملې دي. په څېړنه کې د کرونا دواړه بدلې شوې بڼې اومیکرون او دلتا شامل دي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې. د اسرائیلو د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران نه اسرائیل ته کډوالې شوي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورنې شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبود نامدار په نوم د یو ایراني جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه عکسونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې د غړیو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوو. احمد چیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اګست په 15 د کابل تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسله والو له مشر سره مخامخ کتلی دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړي توپ وشوه. طالبان وایي چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش دا ده چې د سیمې له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان د اتصال وزیری آسیا دی، جنوبی آسیا و دی مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمهیزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له ښاغلي متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به ښاغلي مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت دی او د ډیرو ارزښتونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري، موږ ته لازم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک توابط او سره وابط ولرو. موږ ته په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شولې. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه ګذاري باندې، پر ګډه سرمایه ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی دی، او موږ به وکولای شو چې زموږ د همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ کوم مشکلات چې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د تجارت چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د قانون ترانزیت چې دی هغه هم باید دې کړې. د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو بعض وخت مو ترانزیت ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په لږه د کښتۍ د لارې څخه راوړو د لارې څخه راوړو د ایران څخه. نو دا هغه خبرې وې چې پر دې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې خاون زموږ لپاره د امتحانو سره نیک او اسانه او اقتصادي رواج د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د سوداګرۍ لپاره ډېر مهم دي.
مومن صاحب ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله. بل ځخ هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب د سیمه ایزو چارو کارپو، تاسو هم شرغلاست، تاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې په افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغې وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو. او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر
مننه همدرد صاحب دې موضوع ته به بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دوی د خصوصي طور څخه چې د دوی اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودی. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي وو، دوی د هغې نګرانیان یا نه وې او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دوی ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات،
مثلا یو د سنگان، د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم معدن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډېر غټ معدن دی. نو دوی په هغو کې هم غوښتله چې زموږ سره، یعنی په هر عرصه کې غوښتل سرمایه ګذاري، یو پریزون پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزون په دې معنی چې یو پریزون به جوړېږي او په هغه پریزون کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې لپاره یو ډېر غټ پریزون وي. او څنګه کولای شو چې دغه پریزون څخه منطقه استفاده وکړي، یوازې افغانستان نه بلکې ټول منځ کې به د پریزون څخه استفاده کی. نو دا یو دغه 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 یو پر یو شی ډیر مهم دی. موږ د خاصه اندیشنا دا و چې د ایران څخه مستواردات به حد دی، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار ته د نړۍ څخه بیره ولې واردات، مثلا دغه په خبره به کیفیت ته له افغانستان ته واردې دي. ټول سره په دې کې موږ د صادر وز موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 30 میلیون دي. په دې کې موږ ټول بل دي څخه ترجیحي تعرفه وغوښته دي، باید موږ تاسو ترجیحي تعرفه رکی، مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفه راکړه، د هند راکړه، د آسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفه لري. ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجستان او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درا یا هم سره د دې ملاقات ترلو دي، د دې ملاقات ترلو دي د قطر باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې، د نن د اسلام کلا څخه اوس جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا د ګمیلار پر رسیدل تر اوسه کال پر. نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاني در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري. پر دې باندې ډیر بحث
مننه مومن صاحب، مننه مننه مومن صاحب، مننه
کومر کو زه ما زموږ سره پرواز ته ماده نه زدهر مازرا وړم څنګه نور معلومات
نه هله کوم. مننه مننه چې خبرون کوم برخره سره وخت د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
سلام نو درنښت، بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبان سره نږدې او ښې اړیکې ولري. څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبان سره تر دې وړاندې چې طالبان واک تر ورسېږي هم خورا نږدې اړیکې درلودې، او د پخواني افغان دولت او همدارنګ د نړیوال ټولنې لخوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د طرح سره کوم پیژندل کېدل، د دوی سره نږدې اړیکې درلودې او د دوی سپورټ کول، حتی د طالبانو پخواني مشر مولوی منصور چې کله پاکستان کې وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته سفر. اوسنی بحث که راشو، ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنی ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي. په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټولګه د دولت سره نه، یعنی که د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه داده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمنی که ورته وایو، لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب، آزاد صاحب، بله او بخشه. آزاد صاحب، د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا یې هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا څرګنده مبارکې هم دغه وایي چې زه راتلم.
بله،
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفداران نږدې اړیکې لري، او په تېره کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والي و عطا محمد نور، همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده، چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله، دا ستاینه په وار وار کړې ده. او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستله، زموږ یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنچیر کې ځینی مقاومتونه پیل سول. په هغه وخت کې طالبانو په ښکارا دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني، اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنګېدله. او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړله چې د خبرو د لارو خبرو د لارو دا مسله حسي بیا طالبانو په هغه کې رد کړه، ځکه طالبان بیا په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر یې نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا وه چې د دې سره کښېني، او تر ټولو غوره لارې دا وه چې د یو درېمګړي هېواد له ادرسه د مقاومت مشرانو سره کښېني، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښئ چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپله طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي، اما تر دې وروسته چې دغه څو نورې ناستې وشي تر څو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خوا د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هېوادونو ټولو سره یا د ټولې نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماتیک اړیکو مسله ده، د رسمي پېژندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزي بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالرو د کنګل شوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې. طالبان نه شي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هېوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هېوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هېوادونو سره د خپلې اړیکې وپالي چې باقي داسې نه شي لکه تیز دلی یا پنځه کاله وړاندې چې دوی په حکومت کې وو چې د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې یوازې درې هېوادونو لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان دې سره ارتباط پېژندلی وو. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هېوادونو سره ولري.
مننه آزاد صاحب،
مجبوریت وي او قیادي کې وي.
مننه آزادي په چپو کې بحث لا ازادي راټو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنگ مشر، شفیق همدر د منطقوی چارو کارپو میلمانه دی، او د بحث دوام ورکول به خبرتیا وروسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقید صاحب ایران ته سفر کړی و، ته د افغان مهاجرینو نمائندګانو او سره ولیدل د غوډستون زباره کې. په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدارت احمد مسعود دوی سره د کاتب کړی دي. هغه ته پیغام رسول مقصد و، هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده، هیڅ ډول تشویش باید دوی ونه لري، بل کور ته راتللی شي یا دوی ځوان کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همدارنګه د دوی ملګرو ته چې بیلابیلو هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي منطقانو دوی ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب و او پیغام رسیدلی ده، بل دې نه اضافه کوم خبره نه ده شوی.
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چایا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې وروستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او په هغې کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استازو ته په هغې کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکی نظام یا حکومت چې اعلانوي هغې ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې تړړې مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې در ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متخی وویل چې دا لیدنه شوې ده نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي مجبور شول چې دا ومنل شو د دوی سره ناشته شوې ده د دوی ځینې غوښتنې وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا ده چې طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې په ترڅ کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونه کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
همدرد صاحب، که مطلب له ټول شموله حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړه چې د پخواني حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل، ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخواني نظام کې ولې کې فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختي ورته وایم په خوشبختي وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغې باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بده بخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د یو قوم په استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاصو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف یې نه درلود، وظیفه یې نه درلودله او دنده یې نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې و د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډېر نرم و. د پنشیر عملیات یو درول دوی هغه جبل سراج ته خپل وډل ور لیګلې و تر څو پورې خبري ورسره وکړي او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ. ترې ورسره چې دوی حاضر نشول نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي توبې چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډېر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناشته یې لکه ځینې نور مشران چې راغلي دغه سیره ولې تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه همدرد صاحب. آزاد صاحب، په دې برخه کې به ستاسو نظر هم واخلم، بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغوړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې په یو ډول؟ بلې اوسات صاحب.
بلې بلې اورم تاسو مزه غوړی.
بلې مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي. بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا دا فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا برادر په ګډون د دې ځینې نورو وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیو څرګندونه کې د اشخاصو نمونه علا اخیستي دي چې په هغې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په نیوشتمه چې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک په یره کې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک فورس نه دولت کې ځای ولري چې تر ډېر ابدي د پوره خلک هم د غوړي چې هغه خاصې په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې د خلک یوازې کابل مسله به ممکن تر طالبانو دایوي چې د یوازې کابل تر وغوي اما مقاومت زیاده شي نه وسره باندې ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلي یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه یې راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غشتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې وسنۍ مقاومت دی، هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم لپاره یا د سیاسي امتیازات لپاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان په وړاندې جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسایل نشته، اما دا چې دوی په طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې کماله وشي. خو ځینې کسان چې پیژندل شوي چېرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته ومانه خبرونه داسې خپاره شول، ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړې توګه په سفارتونو کې چې هغه نه ډېر پیژندل شوي چېرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه را وپاروي، ممکن طالبان دې ته امادګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل شوي څېرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خېر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته امادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دا نشي کېدای چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی، نه دا مشمول تعریف بیل دی. پیغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته امادګي وشي یا دې اماده وي چې
مننه صاحب. صاحب لایبی خبرته ورو ساوریدون کوته مخکاو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنی کولای سي. شمیره د خبرونه په ترڅ کې لانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشتزنګ وای 00420221120501 تکراروم، 00420221120401. او د سجی رادیو د سکایپ لپاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره دی، سړی په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. تاسو را سره یاست؟
وعلیکم.
بله، مهرباني.
شیور صاحب غږ مې اوري؟
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست؟
صدیق الله رشید زیم د لغمان نه تاسو کوم، تاسو ته د ازادي رادیو مې حواله ته درنو مېرمنو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به مخه کوم، مهرباني وکړئ.
شیور صاحب ته سلام او مېلمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
یما خو دا سفر کې سمرګره او دا غرور نه دا پښتنه ده چې دا په ټول دي سالوي ښکاله کې دا هم سایګانو زموږ سيدي د سیمې هوادونو هم سایګات لکه ایران او پاکستان دې سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت تر کړه دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دي. یما یما پښتنه د غرور نه دا ده چې اوس دې څومره دا ده چې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورته نیت لري یا دې سره کوم ډېرې نږدې اړیکې دي دوی په اطمینان سره پالي او که څنګه هغه پخواني
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې وو، کېدې چې تاسو اواز هم اورېدلې. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور مېلمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدونکو ته مخکې وو، سړی په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مننه.
مخ په خیر.
سلامات، مهرباني.
مننه شیبر صاحب، په خوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول، کدا کچیر دی فاسد نو نو دا به دسه کډو دا نظام به دسه تړی وړي
خانو ته بنسو خانو ته بنسو دا وس وس موضوع خبرې کو
رازم رازم دا وسنی وبانم خبرې کو شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړکړي وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو نو وس رازم دا وسنی نظام ته شیبر صاحب محترم دا وسنی نظام نه موږ دا لطف ده چمون ځوانان بیکاره دي دی دسه کارونه وکړه چې دی په خوانی چوکۍ والا مشران خو وز دی
د پروګرام د پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نظر
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید دسه ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگ ونکړو باید ایران سره خره وابط ولرو تر څو د موږ افغانستان هر ملک ته بیلا بیل احتیاج ده شیبر صاحب محترم نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج ده چې تر څو د محتاجت نه ووځي شیبر
مننه مننه بل اوریدونکو ته مخکې وو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرمل والم له خیبر پښتونخوا ریپورټنه سلامونه او نیکې هیله تاسو ته محترم مېلمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني مهرباني
کور ما پښتنه له مېلمنو نه دا د آزاد صاحب نه او همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا چې دي د دوه دي پاره د شي وادنه دي مثلا لکه امریکا شي وخه نه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه له مېلمنو نه دا ده چې د دوی لپاره څومره لازمه ده چې د دغو هېوادونو لپاره د دوی یووالی او متحد کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي.
مننه مننه بل اوریدونکي ته مخه کوو دا هم را اخلو بیا مېلمنو ته مخه کوو مهرباني وکړي. مهرباني تاسو
په لاندې السلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټول مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم. شفیع الله خبرې کوم د هلمند.
مهرباني.
زما خو نظر دا څه دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرني هیوادو سره په ځانګړي څنګه سره باید شپایلې سو لري او شاړي کور سره وساتي ځکه د ده همسرګانو سره ښه سلوک او ښه ګزاره چې د دې ملت او د ولس د ټولو په ګټه ده.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو. مهرباني وکي. مهرباني تاسو پلانټ کې است.
السلام علیکم لازم من ولادت کې نه دي کوم ولادت.
مهرباني. تاسو ځکه غواړم خبرې کوي لطفا.
څنګه ښه
بس میلمنو ته به ورشو ازادي په څپو کې پروګرام دی. آزاد صاحب د دې اوریدونکو خبرې کوم اوریدلې به په لاندې ولستان کې خپل نظر پی ورکړي. یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهترو روابطو بل اتحاد څومره ضرور دی او ش روابط یو غوښتل. مهرباني.
نوملي اوریدم چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښې نه وي اوس اعتماد کېدلی دي. هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پاللو لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپلې بهرنۍ پالیسۍ جوړې کړي. ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللې دي. دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرام وو. موږ نه توانېدلې په تېره کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګه وپالو. یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وې. نو طالبان یا اوسني واکداران یا په راتلونکي کې حساسي ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره که پاکستان وي که ایران وي اړیکې ولري. اما دا اړیکې څه ډول دی کولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په یره کې خوندي کړي او د افغانستان د ملي ګټو له مخې د خپل بهرنی پالیسی جوړی یو کلی پیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري. طالبان و څومره وټ باندې چې د ظرفیت دی ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک هغه
ډیپلوماټیک لحن او لهجه په لرلو سره د خپل بهرنی پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی اغل کړی پلی کړی. دا یو برخه دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري. نو کابو دوی مې شي وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو موین شغلی باستانه چې دا وړي پښکارا ویل او لیکنګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي او په ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي. نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخه د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته همدارنګه افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي. نو هغه مخالفت چې تر ډول فکر کېږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرس سره د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري او د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې دریم اوریدونکي دا وویل چې طالبان باید سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټوله کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پېژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دی مجبور مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي هغه دولتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یوه لانجه چې په تیرو دوو لسیزو کې بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدی شي چې داسې یوه ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس چې موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسایل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان اوبه او د ایران تیل د ایران کې خیر اکثر عمل نه درلود، د طریقې ورسره کوم یو به چې په افغانستان کې مهار شولې، البته سیستان او بلوچستان او زاهدان او کوم ځایونو کې چې کوم ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کوم وچکالي البته راغله، نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله دا دایښ مسله ده، په دې باندې دوی هر یوان دښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شویا مذهب مسله ده، د جعفری فیس مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتونکو اقدام څه دی، دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا په راتونکو کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام خالص به ور سره پاتې کیږي که به موافق سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی و یا بلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي وغوی ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوی توانډ ورکول دي. اوس برا شو د اوبو مسله ته ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی و او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې د هغه خپل ژوند له لاسه ورکې بي ځینې خلک وایي چې دای لوی خیانت وکړ په افغانستان کې، نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورستۍ صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې ترې ورستۍ بیا د مشکلات زیات شو افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم شته.
همدر صاحب مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، پدی باندې بحث وکړو. د آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم هم دومره اهمیت لري ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي.
ګورې د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې ډلې ولري، هغه د راتلونکي لپاره د هر مهال د یو وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمی نه برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د پوتس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیمانی کا اوس بیا دغه ځایناستې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پېژندل کېږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنې هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبان د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مخکې او کوم مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هېوادونو نیابتي جګړې ځدل هم یا غیر شی ضعیف شي په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړې شوې دي، په نورو سیمو کې سړې شوې دي، اما ممکن د سبا د ته ضرورت ولري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب که فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه فوق العاده استفاده تر اوسه کړې ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوې لسیزې کې په سوریا کې د افغان کډوالو 10,000 شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو لپاره جنګېدل. دا چې دوی دا امکانات لري چې دوی په ایران کې وروځي په دې کې هیڅ شک نشته، اما دوی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دوی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي، چې هغه ایران دی نه شي کېدلی. ایران کې واځي د روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دوی وجنګول په هغه کې په سوریا کې وجنګول او په ځینې مواردو کې په افغانستان کې هم وجنګول. ځینې دغسې موارد یا دغسې اسناد ترلاسه شول په ځانګړي توګه په فراه او په نیمروزو د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو وروسته ځینې کسانو چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنیو په وړاندې جنګېدل، د هغو څخه د ایران سخت سلاوي پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل لپاره، د فاطمینو د تمثيل لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه له مخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چیرې یا د یو منون کې چیرې دی، هغه خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان پر سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه درسه لکه په تیر کې دی بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لاده سره په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکارا دان هیڅ کله نه منلی چې فاطمین د افغانستان کې وي او هلته فعالیت وکړي. خو کوم نفوذ چې دوی درلودل له هغه درسه دی کولای شوی، دوی اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا دغه نفوذ له درسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره دی یاته ولري، او روزل خو دې کول چې په ډیر اسانه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا وس هم جاری وي.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې دایشته اشاره وکړه، د اگست 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایش ځینې خونړي بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسو کې چورته ګورو د دایش حملې په افغانستان کې کمې شوې دي. آیا بیا هم دایش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغسې یو ګواښ په وړاندې اندېښمن وي، لیکن دغه ګواښ د طالبانو پر راتګ سره مکمل زه فکر کوم چې له منځه تللی دی، او دغه وروستي بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخري زور و،
تر دې وروسته هم ټاکر ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زر طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څه رقم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه دا د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي.
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدلې کړي، او د دې له خطره چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شا کړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تېروتنه وي، ځکه دغه ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هېوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري. په ډیپلوماټیک ډګر کې په شل کاله کې خو طالبانو جنګ ورسره وکړ او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تېروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري، زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي. او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډېر فکر دغه اوس هم دا کېږي چې یو نو امریکا خوشحاله وساتل شي او د ایران سره خپلې اړیکې د یو ګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چېرته داسې ونه کړي، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې، ځکه تاسو خپل فکر وکړي چې د طالبانو راتګ چې دی دغه ګوره یو توافق وو، توافق خو شو طریقې ورسته، بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دی په افغانستان کې اقتدار ته رسیدلي دي. او زه فکر کوم چې چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د داسې قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي، دا چې په چېژ کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټي، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هېوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمن نن باید ته متوجی شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډې د دوی په دې تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خام.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه د بحث روسیو تر رسیدلې یو کله تاسو هم وکړم. کله چې امریکا وویل چې پوځان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګورې ما مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشت یو نیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مهم ښاغلی عباس ثانوي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې هغه کې یعنې له توجه دې وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په سره کو خورا ډېر ضعیفه دی. لکه تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارد د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یادونیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولای چې $15 میلیارد د د هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېر کې صحیح د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزار کې زموږ په یاد کې بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم وژل او هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شوې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې وډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي، هغه په هغه ډول باندې نه شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک د توقع لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان د دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدرد صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخره را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لالای بمی بیمار نشی